امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له پامه نه غورځي. پاکستاني چارواکو 24,000 افغان مهاجر په تېره یو میاشت کې په زوره د دغه هیواد څخه ایستلي دي. د اردن د هوایي قوو جټ الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي، او نن د دوشنبې په ورځ په استانبول کې د جیشل ملکونو د مالیه وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، په عسکري کې د ماشومانو د استخدام د ختمولو دپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په هکله رپورټ لرو، د ولایتي شوراګانو د واک په هکله د ولسي جرګې د غړي ډاکټر اسمت الله شینواري سره مرکه لرو، د افغان کډوالو په برخه کې په پېښور کې د پولیسو د مشر اعجاز خان سره مرکه لرو، او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه دې له جنګ ځپلي افغانستان نه خپله توجه په بل لوري ناړي. اشرف غنی خبرداری ورکړ چې افغانستان اوس هم د هغه په وینا د اسلامي دولت ډلې په شمول د نړیوالو ټرورېستي شبکو د جمع کېدو نقطه ده. ښاغلی غنی چې پرون د یکشنبې په ورځې په میونخ کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کول، وویل چې څوک باید دا خبره هم له پامه ونه باسي کله افغانستان نه سترګې په بله خوا کړي، ناوړه عواقب ته هم باید متوجه وسي، ځکه چې په سوریه او عراق کې اسلامي دولت په ډېره چټکۍ افغانستان ته خپل نفوذ وسپراخي او کولی شي چې هلته ځان له سره منظم کړي او په نورو ملکونو کې عملیات پیل کړي. اشرف غنی ویل چې حکومت کوشش کوي چې خپل داخلي امنیتي مشکلات حل کاندي، خو په دوامدار ډول نړیوال مرسته محتاج دي. اشرف غنی دا وینا درې ورځې وروسته له هغې وکړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې یوه مهمه غونډه وکړه، او د تیرو 14 کلونو په موده کې چې په افغانستان کې جنگ روان دی، د لومړي ځل لپاره افغانستان د خبرو په ایجنډا کې نه و شامل. د ناټو په پالیسۍ کې د غنیو بدلون په کابل کې له حکومتي مشرانو سره ډېرې غټې اندېښنې را پیدا کړې دي.
ځینې افغانان چې په دې تازه ورځو کې د خیبر پښتونخوا نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي، وایي چې پاکستاني پولیس له افغانانو سره ډېره بده رویه او ناوړه سلوک کوي. د خلکو د افغانستان له حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده، وایي چې د ژمي په سړې هوا کې سرپناه ته سخت ضرورت لري. د ماجرو د پاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این ایچ سی آر وایي چې د معلوماتو له مخې په تېره یو میاشت کې 24,000 افغان کډوال د پاکستان نه په زور ایستل شوي دي. نوموړې اداره وایي چې پروسږ کال په ټول کال کې 2 افغان مهاجر له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د بلې خوا د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیر عالمي بلخي ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې سخت وخت او د ژمي په ساړه او یخ موسم کې د پاکستان د حکومت چلند له افغان کډوالو سره مناسب نه دی.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې دوه موسسې وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورسره دوه ډوله چلچلن کوي، او داسې ښکاري چې د حکومت د رهبرۍ ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا او د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلینو پرون په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په تړاو ځینې کسان اوس هڅه کوي چې د ملي یووالي د حکومت د رهبرانو ترمنځ د پخواني توافق پر خلاف نوې پالیسي غوره کړي او په انتخاباتو کې له اصلاحاتو نه ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبره سمه ده چې د دولت مخالفانو د ډیورنډ د کرښې په اخوا د خپلو تبلیغاتو لپاره د راډیوګانو څو سټیشنونه فعال کړي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
Thank you.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دولت د مخالفینو رادیوي خبرونې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې اوریدل شوې دي.
په جنگ کې دوی ناکام دي، په هر جنگ کې په هر برید کې دوی ماته خوړلې، نه د کوم ولسوالۍ دوی لاسته تللی او نه کوم ولایت. نو راځوي چې رادیوګانې جوړ کړو او د دوی افکار تاثیر لاندې راولو. دا خبرې موږ ته راغلي فقط د شرقي سیمو لخوا، جنوب شرقي سیمو کې بعضې ځایونو کې موږ دپاره دا راپور رسېدلی وبګورو چې موږ څه کولی شو، اما کوشش به وکړو تر څو دغه تبلیغاتو مخه ونیسو.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي که چیرې د طالبانو د رادیوګانو فریکونسي په افغانستان کې اخیستل شوی وي، نو له هغه ځایه چې د افغانستان ولسمشر هم طالبان د سیاسي مخالفینو په صفت پیژني، دا د هغوی حق دی چې د رسنیو له لارې هم فعالیت وکړي. خو ښاغلی سمندر وویل چې دا رادیوګانې اوس مهال په افغانستان کې دننه نه بلکې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه خپرونې کوي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي
تبلیغاتي جنگ، رواني جنگ، مطبوعات، صحافتونه او لیدلیزو او ایدیلوژیکو ابزارو څخه استفاده، دا ټول پکې راځي. مسله په لوی سر کې د سیاسي مداخلې او دا ابزار دی، دا کوچني وسایل دي، دا شیوي دي.
طالبانو د شریعت غږ په نوم یو ګرځنده راډیو درلوده چې د طالبانو په ګټه تبلیغات کول، خو دا لومړی ځل دی چې په پراخه کچه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغان دولت په ضد راډیوي خپرونې ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیونړي خبرونه تیدا مورکو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د غیواد اټومي پروګرام په اکله یو موافقه ته د رسیدو طرفدار دی، خو په شرط چې دغه موافقه د ایران د ملي ګټو پر ضد نه وي. خامنه ای وویل که زموږ ملي ګټې نسي خوندي کولای، بهتره به دا وي چې له لویدیځو قدرتونو سره هیڅ موافقه لاسلیک نسي. په داسې حال کې چې د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف په مونیخ کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری او 50 نورو ملکونو د خارجه وزیرانو سره د ایران د اټومي پروګرام په باب له مذاکراتو وروسته تهران ته راستون شوی دی. ښاغلی خامنه ای پرون د یکشنبه په ورځ د ایران د هوایي قواو قمندانانو ته د وینا کولو پر مهال دغه تبصره وکړه. جواد ظریف وویل چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری سره د ایران د اټومي پروګرام په اکله یو لړ جدي مذاکرات وکړل. جان کیری او ظریف تقریبا 90 دقیقې یو په یو سره وکتل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د مونیخ په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو سوله ییز حل لارې ته سترګې په لاره دي.
د اردن حکومت وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکو د شنبې په ورځ او د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت په ځایونو باندې په پرله پسې ډول 55 واري بمباري وکړه. د اردن د پوځ یو جنرال منصور الجبوري خبریالانو ته ویل چې هوایي قواوې له اسلامي دولت نه خپل غچ واخیست او د هغوی کمپونه، بارکونه او د تیرو ډیپوګانې بمباري کړل. جنرال منصور ویل چې د اسلامي دولت په ضد د امریکا په مشرۍ پروس کال د هوایي بمباریو د شروع کېدو نه تر اوسه پورې په عراق او سوریه کې د نوموړو پیمانه له دغه ډلې 2000 کسان وژل شوي دي.
ملګری ملتونه، امریکا، اروپایي اتحادیه او روسیه پرون د یکشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل او فلسطین دي ژر تر ژره د سولې مذاکرات چې فعلاً په ټپه ولاړ دي بیرته پیل کړي. هغوی دا غوښتنه په مونیخ کې د یو نړیوال امنیتي کانفرانس پر مهال وکړه. په ګډې بیانې کې ویل شوي دي چې په منځني ختیځ کې د یو دوامدارې سولې لپاره لازمه ده چې یو آزاد دولت د جوړولو لپاره د فلسطین د ولس هیلې او ارمان پوره شي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ د شلو اقتصادي او صنعتي قدرتونو د سازمان جیشل د مالی وزیران به نن د دوشنبه په ورځ په استانبول کې یو مهمه غونډه پیل کړي. د ترکیې د صدر اعظم مرسل علي بابا کان د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د غونډې یو مهم مقصد به دای چې په نړیواله کچه د موجوده اقتصادي رکود مخه ونیول شي او هغو ملکونو سره مرسته وشي چې د خلکو عواید کم دي. په دغه نړیواله غونډه کې به په دې اړه هم بحث وشي، په داسې حال کې چې د نړۍ د ډیرو ملکونو اقتصاد کمزوری شوی دی او له رکود سره مخ دی. آیا یوازې به د امریکا اقتصادي وده نړیوال اقتصاد له سقوط نه وژغورلی شي او که نه؟ د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویل چې د جی شلو غړي باید په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نړیوال اقتصادي ودې لپاره مخکې کړی وي. او د یوکران جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو اټکل کړی دی چې د چهارشنبې په ورځ به د دغه ملک په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نوموړي په قول فوري او په غیر له قید او شرط اوربند وشي. ښاغلی پوروشنکو ویل چې د اوربند په باب په خبرو کې پرون د یکشنبې په ورځ هغه مهال پرمختګ وشو چې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د فرانسې او جرمني د پلان په اړه د روسیې، یوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو تلیفوني خبرې وکړې. د فرانس د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ په داسې حال کې خبرې شوې دي چې د سولې راوستلو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې ګړندې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استودیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. ملګرو ملتونو په عسکري کې د ماشومانو د استخدام د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا ژا خبري علي لیزا شلاین د شنیو څخه په دیاکلې مطلب را لېږلې دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو مامورینو ویلي دي چې دوی داسې 55 ډلې پیژندلې چې د عسکري په خدمت کې د ماشومانو د استخدامولو په کارونو کې مرسته کوي، چې په هغه کې د افغانستان، برما، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او د یمن حکومتونه هم شامل دي، او شپږ سلويخت نور ډلې غیر دولتي دي. د ماشومانو او د وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لیلا زیرګوي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق سره یو ځای د دغه مقصد لپاره کار کوي. هغه وایي چې په نړۍ کې ډېر داسې ملکونه شته دي چې وایي په عسکرۍ کې د ماشومانو استخدام د منلو وړ نه دی او هغه باید ختم شي. هغه وایي
نو ګورنمنت ان د ورلد از ټیلینګ اس I have the right to recruit children and to send them fight. It's not
your او نړۍ کې یو حکومت هم منتدان دی ویلي چې موږ د حق لرو چې عسکري تماشومان استخدام کړو او بیا یې جنگ ته واستو. هیڅ موږ ته د هم نه دی ویلي چې دا خوستاسو کار هم نه دی. د دغه اتو ملکونو نه شپږو ملکونو هم دا وس د ملګرو ملتونو سره دغه پلان لاسلیک کړی دی او دوه پاتې نور ملکونه هم په دې جریان کې دي چې دغه پلان لاسلیک کړي. یمن او سودان لا تر اوسه پورې دغه موافقه نه ده لاسلیک کړې، مګر ویلي دي چې د دې وعده کوي چې په عسکري کې د ماشومانو د استخدامولو نه به ځانونه وژغوري. د دغه دواړو ملکونو استازي همدا اوس د ملګرو ملتونو د مامورینو سره د دغه مسلې په باب خبرې کوي. حکومتونه د دې مسؤلیت لري چې د ملګرو ملتونو د عمل دغه پلان یا موافقه لاسلیک کاندي، او هم د دې مسؤلیت لري چې خپل فوسته جدي هدایت ورکړي چې پاسکرای کې د ماشومانو د استخدام نه ځانونه لري وساتي. په دې برسیره هغه د دې واده هم کړی ده چې د عسکري د خدمت نه به ماشومان وباسي او برته به هغه ته د ملکی ژوند د شروع کولو شرایط مهیا کاندي. ملګرو ملتونو د نړۍ د حکومتونو نه دا هم غوښتي دي چې دا سرګند کړی چې کوڅوک د اتلسو کلونو د کم عمر ماشومان پاسکرای کې استخدام کړي جنایتکار وګڼل شي. ولکېږي چې په نړۍ کې همدا اوس 250 یا 300 زره ماشومان عسکرۍ ته استخدام شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي زورګوي وایي چې ټول هغه ملکونه چې د عسکري خدمت ته ماشومان استخداموي په دې هم پوهیږي چې په جنگ جګړو کې د ټولو نه زیات زیان ماشومانو ته رسیږي. هغه وایي چې اوس حکومتونه دا نه غواړي چې په هغه لیست کې شامل شي چې ماشومان په عسکري کې استخداموي، او دغه حکومتونه دا هم غواړي چې هغوی ته دې داسې درجه ورکړي شي چې ګوندې هغوی په عسکري کې ماشومان نه استخداموي. هغه دا هم ویل دي چې د ټولو دې ته دا امید پیدا کړی دی چې ماشومان باید عسکر نه وي تر شعار لاندې د دوی مبارزه ډیره کامیاب ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سموده مخ کی د ولسی جرګې له خوا پر حکومتي ادارو د ولایتي شورا د نظارت د رول د ختم اعلان وسو چې په خبرګون کې ځینې د ولایتي شوراګانو ادارې وتړل سپې اوس د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي دروي د حکومتي ادارو په چارو د ولایتي شوراګانو د څار پر طرحې داسې او موافقه سوي چې په ځانګړو برخو کې د حکومت پر سیمه ایزو ادارو نظارتي رول لرلی سي. په دې باب چې ولې د نظارت صلاحیت ولسی جرګې له خوا رد شوی و او آیا اوس به ولسی جرګه د ځینو صلاحیتونو منلو ته آماده سي او کنه، د ولسی جرګې غړي ډاکټر عصمت الله شینواري آشنا رادیو ته داسې وویل.
خو په قانوني اساسي خلاف دا کوم وخت لپاره چې دغه د نظارت کوم صلاحیت د ولایتي شوراګانو سره او هغه هم د رئیس جمهور د یو فرمان په اساس لري.
بله،
نو قانوني اساسي د کومې ماده پر اساس باندې او ولایتي شورا چې کله د طرح راغلي د ولایتي شورا رد کړی دا هم د قانوني اساسي مطابق اجرا کړی دي. ولسی جرګه هیڅ کله نشي کولای چې د قانوني اساسي خلاف کوم قانون پاس کړي، قانون تصویب کاندي، نو په دې اساس باندې دا مسترد کړی دی، رد کړی دا ورته.
اصلا کله چې ولایتي شوراګان ایجاد شوي صلاحیتونه تر کوم حد پورې ټاکل شوي؟
صلاحیتونه په قانون کې ډېر ضعیف دي. هغه صرف په لنډو ټکو کې به زوی متدا یو مشورتي شوراګانې دي، او په دې وخت کې صرف د مشورې نه کار نه کیږي، ځکه ولسی جرګه هم په خپل نورو کارونو کې مصروف وي او د ولس خلک په هغه اندازه باندې چې مرکز ته تګ راتګ دا مشکل ورته، نو ولسی شوراګانې د ولسونو سره ډېر په نږدې رابطه کې دي. ټول هغه شکایتونه او هغه معلومات یا هغه کوم نیمګړتیاوي چې په حکومت کې دي هغه ولایتي شورا ځکه زر تر خبريږي چې د ولسی جرګې تر څو خبريږي هغه نه وخت دی، خدا په ولایتونو کې دي او هغه څه چې په ولایتونو کې کاغه ښه کارونه کیږي او که بد کارونه کیږي هغه ولایتي شورا ډېره په عاجل ډول باندې تر هغه نه خبريږي. په دې اساس باندې د ولسونو لاسرسی چې دی د نسبت د ولسی جرګې نه ولایتي شوراګانو ته زیات دی.
کچیر ته پار ولایت کې ولایتي شوراګانې حکومتي ادارو ته په ځنو کړنو کې یا په کارونو کې یعنی غیر د نظارت د برخه نه کوي ته مشوره ورکوي، فکر نه کوي چې دا هم یو ځای نه نیسي او یا شرط دی چې باید اتمن نظارت وکړي؟
نه، مشوره زه فکر کوم چې دومره نتیجه به ورنه کاندي. ګوره، اوس یو مثال ورکوم چې په یو ځای کې مثلا یو پل جوړیږي، که د پل پروپوزل دا هغه پورې نه شي کتل چې تر څو دا د نظارت صلاحیت ولري. که چېرې د نظارت صلاحیت ولري دا ورتلی شي، دغه د پل هغه پروپوزل کتی شي، هغې کې کتی شي چې دې کې څو ملي سیخ دی، څومره سیمټ دی، څومره تیږه ده. خو که چېرې دا ورشي ورته ووایي چې یاره دا شپاړس ملي سیخ دی او څوارلس ملي واچو، دا یو عادي خبره ده. او که چېرې هغه خپل پروپوزل یې وکتلی شي او هغې کې کوم کمی، نو هغه دا بیا صلاحیت لري چې هغه مربوطه ارګان ته ماری په خبر کاندي او سرندوالۍ ته معرفي کاندي. خو که داسې د مشورې په صورت کې نه شي کولای چې هغه سې لکه څنګه چې د ولسونو غوښتنه ده په هغه انداز باندې کارونه وشي.
بله، نو په دې صورت کې د ولسي جرګې صلاحیتونه او د ولس سره د دوی ارتباط د سوال لاندې نه راځي؟ او که چیرته د کارونو د اسانۍ لپاره دا کیږي چې خلکو ته رسیدګي ضروري شي، نو بیا ولې ولسی جرګه د نظارت صلاحیت ولې را دی ورنه؟
ولسی جرګې دغه شی چې مسترد کړی دی د قانون اساسي مطابق یې ادا کړی دی. حکومت صلاحیت یو درې سي جمهور خدا صلاحیت لري دا چې فرمان دوی له ورکاندي، چې په هغه اندازه کې چې لکه څومره چې ولسی جرګې ته ولسونه لاسرسی لري هغه لږ ورته مشکل تمامېږي، ولایتي شوراګانو ته په اسانه باندې له خپل مشکل رسولی شي.
ښه، که د حکومتي ادارو په چارو د ولایتي شوراګانو د نظارت د رول طرحه ولسی جرګې ته راشي، څه فکر کوئ رایه به ورته ورکړي که نه؟
زر باید فرمان ورته شوی، ځکه تقریبا په شل دویشتو یا زیاتو ولایتونو کې ولایتي شوراګانې بستری تړل شوي دي.
بلاخره تاسو د حل لاره څه غنی فکر کوئ چې کچیرته ځنې صلاحیتونه د جمهور رئیس په وینا د جمهور رئیس فرمان لمخې ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي، ګټه به څه؟
ګټه به دې چې هغه اداري فساد یا هغه اختلاسونه چې هغه په ډېر په پټه باندې روان دي هغه به افشا شي او یو څه اصلاحات به رامنځته شي.
ډیره مننه شینواره صاحب، ساز د کور ودانې.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کې واورې. د یونان صدر اعظم الکسی زیپارس پرون د یک شنبه پر ژمنه وکړه چې حکومت به د خپل ملک د محتاجو خلکو په مرسته د نړیوالو بانکونو سخت شرایط رد کړي. ښاغلی زیپارس چې د لومړي ځل لپاره د یونان پارلمان ته وینا کوله وویل چې حکومتي مصارف به کم کړي او حکومت د کابینې وزیران د لوړ پوړي ماموران به ونشي کولی چې د شخصي کارونو لپاره د دولتي موټر نه استفاده وکړي. مصری چارواکی وای چې د الجزیره تلویزیون د باقی پاتې دوه وقت شو ژورنالیستانو د همزلي محاکمه به د فروری په 12مه پیل شي. په دغو مصری ژورنالیستانو کې یو بهر محمد دی او بل کاناډایي ژورنالیست محمد فهمی دی. په هغو باندې دا الزام لګول شوی و چې د مصر د منع شوي اسلام پال اخوان المسلمین ګوند سره پټې اړیکې لرلې. وروسته له هغې چې د نایجیریا چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بوکو حرام د حملو او بې امنیتۍ له امله د جمهوري ریاست انتخابات شپږ هفتې ځنډیږي، انتخابونه پرې زیات شوي دي. ټاکل شوی وه چې د جمهوري ریاست انتخابات د فروری په 14مه وشي، خو اوس د مارچ تر 3مه پورې وځنډول شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د دسمبر په میاشت کې د طالبان لخوا پرې ښوونځي له برید وروسته په زرګونو افغان کورنۍ د پاکستان نه تښتېدلي دي. بل اړخ ته د پښتونخوا حکومت وایي چې هغوی د مهاجرو د ستونزو په باب د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي. په پاکستان کې میشت افغان مهاجر ګیله کوي چې د پاکستان پولیس یې ځوروي. په پېښور کې د پولیسو مشر اعجاز خان وایي چې هغوی یوازې هغه افغان مهاجر د پاکستان نه ایستي دي چې اسناد یې نه لرل. د اعجاز خان سره د نظرانی یوسفزي مرکې ته ستاسو پام راړم.
دا څه چلې چې کوم افغانیان چې غادلتا لیګلی اوسي هغه سره یا د یونیټ سی آر کارت وی یا سره زمونږه نادرا والا کارت وی هغه ځان ريجستره کړی وی دیر از نثینګ ټو دیم نو وی څنګه ولکې دي شي او ایون کو دا څه افغانیان مونږ ته ریپورت کوي مونږ غی کې پورا اکشن لو پولیس خلاف. خو لیکن کوم افغانیان چې هغه الیګل اوسي نو مونږ ته دا وایو چې یادې ځان ريجستره کی یادې واپس لاړ شي. نو څومره افغانان چې دی ریسنتلی نیولې شوی دي دا هغه افغانان دي کوم چې الیګل اوسېدل او هغه مونږه فورن اکټ لاندې د کړی دي او ډیپورت کړی مو دي.
د پیښور د حمله نو وروسته د پولیسو د تحقیق دایره کومه وایو نو آیا ستاسو په ستاسو پوینټ اف ویو سره چې پیښوریان هم هغه شانتي لکه بالکل سمره چې افغانان دا غوینه تحقیق کیږي دومره د نورو ځای پیښوریان
هم موږ د پاره پولیس د پاره افغانې پاکستانی یو شان دي. زمون کار دي کریمینل سره. نو کتا سو ګوري زمونږ په کډنپینګ فور رینسم زمونږ چې سمره هني استکایتي کیږي یو سمره ټیریزم دي کی د افغانانو ډیر زیات لاس دي. دا دا یو انډینایبل فیکټ دی. نو
دا تاسو رېجستره شوی دی
سپیشلی د هغه افغانان کوم چې ان رېجستره دي دا به خلاف اکشن اخیسته شوی دی. رېجستره خلک کوم چې لیګلی دل توسي هغه ته پولیس هیڅ هم نه وایي.
نو بیا ډیر زر افغانان چې بیرته تلی دي نو تاسو وایي چې دغه په خپل خو خبانې تلی دي پولیس له خوا نه دي زورول شوی.
دغه تاسو ته به عمر فیملیز یا کوم چې آی او ایم دی وی زیات په خطرې کې باندې ایکسپلین کولی شي. خو لیکن سو پوری چې د لیګل افغانانو خبره ده هغه هم دلته کار کوي اوس هم اوسي داسې سداسي خبره نشته دی دا وی د پاره چې هغه یا بیجا څنګه ولې کیږي یا هرس کیږي.
دغه جنایي کیسونه یا کریمینل کیسونه تاسو چې خبره کوله نو اوس د پیښور د حملې نو روس تاسو د ویلې شي چې د افغانانو په خلاف په دغه کې زیاتواله راغله دي چې هغه ريجستره شوی او کنه هغه هم په هغه کې سره کیږي کوم چې په خو
او ګوره د پیښور دغه نه پس چې هر هغه سړی کغه پاکستانی دی افغانې دی اغا د کرایپ کور کې اوسېږي او پولیس تا غره رپورت نه کوي. دا قانون دی کوم سړی چې د کرایا کور کې اوسېږي غو پاکستان لوکل پولیس سټېشن ته اطلاع ورکړي. دویم نمبر خبردار کوم خلک چې اوسېږي کغه پاکستانی دي دی شوډ هاف ا کارت نیشنل آئی ڈی کارڈ کم چې افغانی دی اغوی سره دی یاد یونیت سی آر کارڈ وی یاد نادرا اغوی تا رجسٹریشن کارڈ ورکولی کی کم چې دو کالو د پاره وی اغه چې چا سره وی اغوی خلاف اس ایکشن نه خسته کی
ډیر مله نه اجازه خو رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په تیرو څو کلونو کې د تروریستي ګواښونو ماهیت تغیر خوړلی دی د القاعدې لخوا چې د جوړش په لحاظ یو مرکزیت یې درلودی او د قومندې په لحاظ سلسله د مراتبو پکښې مراتېدل ګواښونه کم سوي دي د دې علت دا دی چې د القاعدې مهم مشران له منځه تللي دي خو یو شمېر نورې تروریستي ډلې بیا پیدا سوي دي دغه ډلې په یمن سوریې لیبیا عراق او سومالی کې فعالیت کوي یو شمېر بیا په اروپا او امریکې کې غربي منافعو ته هم خطر متوجه کوي او امریکا د امنیت په اړه دغه اندېښنې ډېر جدي نیسي په دې وروستي وختونو کې د تروریزم ښکاره پیښې انفرادي بریدونه دي مثلا د پاریس په ښار کې د شارلی ابډو د مجلې په دفتر باندې برید دی د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا سفیرې تینا کایډین ناو ویلي دي چې نړیواله ټولنه یوازې د ګډ کار له لارې کولی سي چې په بریالیتوب سره د دغسې ډلو مخه ونیسي هغې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې مثال ورکړ او وی ویل موږ د داعش خلاف د یو مؤثر ایتلاف د جوړولو لپاره کار کړی داسې یو ایتلاف چې ښکاره ده چې د داعش خلاف جګړې لپاره ډیر مهم دی یوازې امریکا نسي کولی او نه باید چې په یوازې سر دا کار وکړي د شپېتنه ډېر هیوادونه د دغو هوتو سره مرسته کوي چې د اهدافو له پلوه دغه یو څو اړخیزه مبارزه ده د مبارزې هدف یوازې دا نه دی چې د داعش د پرمختګ مخه ونیول سي بلکې بهرنیان چې غواړي د داعش سره یوځای سي مخې باید ونیول سي د داعش د مالي منابعو ختمول پکښې راځي او د داعش د تبلیغاتو او راجلبولو خلاف مقابله پکښې شامله ده امریکا په دې باور ده چې د تروریزم خلاف کامیابه مبارزه باید د ملګرتیا له لارې وسي د معاصره ملګرتیا معنا دا ده چې هغه حکومتي غیر حکومتي او په بهر کې څو اړخیزې ادارې تشخیص سي چې نړیوالې ټولنې ته د دغو ګواښونو په مقابل کې په مبارزې کې بدلون راوستی سي ملګري هیوادونه د مختلفو وړتیاوو او سیاسي ارادو سره په ائتلاف کې شاملېږي دا په دې معنا ده چې د دوی سره کار نه یوازې دا چې ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته ضرورت لري بلکې دې ته هم ضرورت شته چې ملګري هیوادونه تخنیکی او عملی مهارتونه پیدا کړي چې په خپلو هیوادونو او د خپلو هیوادونو د باندې د تروریزم سره مقابله وکړي سفیر کایډن ناو وویل د دغو ګواښونو د رفع کولو لپاره ډیر وخت او هڅو ته ضرورت شته تر څو ملګرتیا جوړه سي او اداري اړتیاوې برابرې سي هغې زیاته کړه سره له دې موږ باور لرو چې ګډ کار یو مؤثره او پایدونکې طریقه ده چې دغه پیچلي او دوامداره چیلنج مخه پرې ونیول سي
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ ادرس یې دی www.voanews.com/editorials
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
سوانی خبرې کوم چې د ورېدې ولسوالۍ نه
شنه رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړی د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100
د امریکا د غشنا رادیو قد بنو ماز زور دن کوز نو لمړي نیم ساعت پښتو خبري قران کوم دي ز پاتور شدل نیم ساعت رسته بیا ساس خدمت کې زیرو ته د دې خپرونې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په سولون شبکې به د دریخ خپرونه تاسو ته وړاندې شي.